نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله منغا سورة الأنعام آية نمبر 111 نواخلا دا 127 پوری آیتونه کوو. اوله به مونږ لفظي ترجمه ګورو، نو تاسو راوباسئ. اتمه سپاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو او کچری اننا، دلته دوه لفظونه دي، یو دی ان او بل دی نا. نو ان مطلب دے بے شکا، او نا مونگ. نزلنا نازل کرے دے مونگ، الیہم طرف تا دہوی، الملائکتا فرشتے، وکلمہم او خبری کری بے دہوی سرا، الموتا مڑو. وحشرنا او جمع کرے کرے بے مونگ، علیہم پہوی باندی، کل ہر شیئن سیز، قبولن مخامخ، ما نبا كانوا وهغوي ليؤمنوا چهغوي ايمان راوڑي وي، إلا مگر ان داچي يشاء اوخته الله الله تعالى، ولكن او لكن اكثرهم اكثر دهغوي يجهلون جاهلان دي. ده دي روت ورده جيم ها او لام. وكذلك او دغشان جعلنا جوڑ کرل مونگ لكل نبي دهر نبي ده پارا عدوا دشمنان شياطين شيطانان. شياطين جمع ده شيطان. الانس لانسانانونا، والجن او جنات يعني پريانونا، يوحي اچوي بعضهم زين دهوي الى بعض طرفتا دزینو، زخرف دروغ، القولی خبرا، غرورا ددوکی ورکولو دپارا. ولو او کچری شاء غخته ربک ربستاسو، ما نبا فعلوه هغوی کری ودا، فذرهم پس پریک دی هغوی، وما سوچی یفترون هغوی دروغ جوړوي. ولتصغى او زكچ مايلشي الیه طرف تددی، مطلب دروغ. نو په بریکټ کې لیکای دروغ. افیدتو زړونه، دا افیده چې دی نو دا جمع دی د فؤاد. فؤاد زړه ته وایي، اکثر خلک نوم هم دي هلکانو له. الذين د هغوی چې لا یؤمنون، نه هغوی ایمان راوړي، بالآخرتی په آخرت باندې، وليرضوه او زکا چه هغوی رازی شی پا هغی باندی. دا لام دلانی چه دا کس را دا لی نده، مطلب رازی زکا. او را او داد او دلتا کی واو را غلی، لیکن دا کلا کلا علیف هم رازی، رازا چی وطوی. نو دا دا رازی که دو روٹ ورد ده، او هو مطلب ده یعنی پا هغی باندی. وليقترفوا او زكچ هغوی اوکړی، ما سوچی هم هغوی مقترفون کوون کدی یعنی کول والدی. افغیر آیا بیا سیوا الله دالانا ابتغی زو تلاش کرم، حکمن سوک فیصله کول والا، وهو حالانکه هم هغه دی، الذی چاچی انزل نازل کرے الیکم ستاسو طرف تا، الکتاب کتاب، مفصلا پا تفصیل سرا، فصاد او لام د دې روټ دی. والذین او هغه خلک چې آتیناهم ورکړې دې مونږ هغوی له الکتاب کتاب یعلمون هغوی پوهیږي انه چې بشک هغه منزل نازل کړی شوی دی من ربک ستا د رب د طرفنا بالحق سره د حق فلا تکونن پس هیڅکله تومه کېږه من الممترین د شک کول والونه وتمت او پوره شوه د دې روټ ورډ دی تا میم میم مونږ هم وایو دا کار چې دی دا تمام شو یعنی پوره شو. کلمتو خبره ربک ستا د رب صدقا رښتیا و عدلا او د انصاف لا مبدل نه دی څوک بدلول واله. بادام لام د دې روټ دی لکلماته د هغو د خبرې وهو او هغه السمیع ښه اورېدو واله دی العلیم ښه پوهه دی. و ان او کچری تطیع تو اطاعت وکړی اکثر د اکثرو من څوک چې فی الارض په ځمکه کې دی یضلوک هغوی به گمراه کړي تا عن سبیل الله د الله د لارې نه ان نه یتبعون هغوی اتباع کوي الا مگر الظن د گمان و ان او ندی هم هغوی الا مگر یخرصون هغوی اندازې لګوي. د دې ان لفظ نه چې مخکې الا راشي که نه نو دا بیا د نه معنی ورکوي. نو که تاسو ګورئ دلته ان دوه ځله راغی لیکن مخکې تینه الا هم راغلی دی نو ځکه د دې معنی د نه ده دلته. ان بېشکه ربک ربستا هو هغه اعلمو زیات پوهیږي من یضلو چې څوک گمراه دی عن سبیله د هغو د لارې نه وهو او هغه اعلمو زیات پوهیږي بالمهتدین په هدایت والو. فکولو پس خورئ مما له هغه سونه چې ذکره ذکر شوی وي اسم نم الله د الله تعالی علیه په هغې باندې ان کچری کنتم یی تاسو بی آیاته دا غو په آیتونو باندې مؤمنین ایمان لرلو والا. و ما او سو په بریکټ کې ولیکئ وجد لکم ستاسو الله چینا تاکلو تاسو خورئ مما له هغه سنه چې ذکره یاد کړی شي اسمو نم الله د الله تعالی علیه په هغې باندې وقد حالانکه بېشکه فصله هغو تفصیل بیان کړو لکم ستاسو دپاره ما سوچی حرمه هغو حرام کړي دي علیکم په تاسو باندې الا مگر ما هغه سوچی اد تورتم مجبور کړی شئ تاسو الیه طرف ته داغې. و ان او بېشکه کثیرا اکثر خلق د اکثر او د کثیرا چې دی د دې دواړو هم یو روټ دی لیضلون البته هغوی گمراه کوي بی اهوائهم د خپلو خواهشاتو سره بغیر علم د علمنا. ان بشک ربک ربستا هو هغه اعلم زیاد پوه دی بالمعتدین د حدنا په وتلو والو باندې. و ذرو او پریږدی ظاهره ظاهری یعنی ښکاره الاثم گناه و باطنه او داغې پټ. ان بشکه الذین هغه خلق چې یکسبون کوي د کسب هم یعنی په د کار دپاره استعمالیږي کسب کول عمل کول ٹھیک شو. نو یکسبون کوي الاثم گناه سیجزون ډیر ضربه هغوی له بدله ورکړی شي بما د هغې چې کانو و هغوی یقترفون هغوی کول. ولا او ما تاکلو تاسو خورئ مما د هغې نه چې لم نه یذکر ذکر شوی وي اسمو نم الله د الله علیه په هغې باندې. و انه او بېشکه هغه لفسق البته گناه دی. و ان او بېشکه الشياطين شيطانان ليوحونا البته هغوی اچوي. د دې روټ ورډ چې دی نو وحي والا دی، او وحي چې وي نو دلته کې د دې معنی به وسوسه راځي. نو په بریکټ کې وسوسې ولیکئ، البته هغوی اچوي په بریکټ کې ولیکئ وسوسې اله او لیائهم طرف ته د خپلو دوستانو، لیجادلوکم ځکه چې هغوی جګړه وکړي ستا سره، و ان او کچری اطعتموهم اطاعت کړی تاسو د هغوی، انکم بې شکه تاسو لمشرکون به مشرکان یې. او من آیا سوچی کانا و میتن مړ، فاحییناه نو ژوندی کړو مونږ هغه، وجعلنا او جوړ کړو مونږ لهو داغه دپاره نورا یو نور، یمشی هغه ګرځي به سره داغې، فی الناسی په خلکو کې، کمم مثله په شان د هغه چا کې دی شي، فی الظلماتی په تیارو کې دی، لیسا نه دی، بخارجین وتلواله منها له هغې نه، کذلک دغه شان، زینه خاسته کړی شوی دی، لیل کافرینا د کافرانو د پاره، ما هغه چی کانو دی هغوی، یعملون هغوی عمل کوي، وکذالک او دغشان، جعلنا جوړ کړل مونږ، فی کل قریه په هر کلی کې، اکابر لوی لوی، مجرمیها مجرمان د هغه یعنی د هغه کلی، په بریکټ کې لیکي کلی، لیم کورو زکه چې هغوی مکر کوي، د مکر سمانه د دلته یعنی هغوی چال چلوي، فیها په هغې کې، و ما او نه، یم کرون هغوی مکر کوي، الا مگر بی انفسهم د خپلو ځانونو سره، و ما او نه، یشعرون هغوی شعور لري، و اذا او چې کله، جاءتهم راشي هغوی طرف ته، آیتون سنخه، قالو هغوی وایي، لن هیڅکله نه، نؤمنه مونږ ایمان راوړو، حتا تر دې چې، نؤتا مونږ له راکړی شي، مثله په شان د هغې، ما سوچي اوتیه ورکړی شول، رسول الله د الله رسولانو له، رسول جمع دی د رسولون، الله الله تعالی اعلم زیاد پوهیږي، حيث چې چرته، یجعلو هغه کېږدي، رسالته خپل رسالت، سیصیبو ډیر زر به ورسی، الذین هغوی ته چاچی، اجرمو جرم کړی دی، صغار سپکوالی، عند الله د الله سره دی، وعذاب او عذاب، شدید سخت، بما په وجه داغې چې، کانو او هغوی، یمکرون هغوی مکر کوي، فمن پس چې څوک، یورید اغاڑی، الله الله، ان چی، یهدیه هغه هدایت ورکړي هغولا، یشرح پرانیزی، صدره سینه ده هغو، صدر هم د سینه د پار رازی، د زړه د پار قلب لفظ هم رازی په قرآن کې، او صدر هم رازی، صدر وای سینه ته، او فؤاد هم رازی، فؤاد هم د زړه د پار رازی، لیل اسلام د اسلام د پارا، ومن او څوک چې، یرید هغه غواړي، ان چې، یضله هغه گمراه کړي هغه، یجعل نو هغه کړي، صدره سینه د هغه، ضیقا تنگا، حرجا نختی، کانما لکه څنګه چې، یصعدو په زور سره خیجي، فی السماء په اسمان کې، کذلک دغشان، یجعلو اچوي الله الله تعالی، الرجس ناپاکی، علی الذین په هغه خلکو چې، لا یؤمنون نه هغوی ایمان راوړي، وهذا او دا، صراط لاره ده، ربک ستا د رب، مستقیمه نیغه، قد یقینا، فصلنا په تفصیل سره بیان کړی دي، الآیات آیتونه، لقوم د هغه خلکو دپاره، یذکرون چې نصیحت قبلوي، لهم د هغوی دپاره، دارو کور دی، السلامی د سلامتی، عند ربهم سره د هغوی د رب، وهو او هغه، ولیهم دوست د هغوی، بما په وجه د هغې چې، کانو و هغوی، یعملون هغوی عمل کوو. الحمد لله، د دې ځې پورې زموږ نننۍ ترجمه ده، او اوس به انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوبا سي د سورة الانعام آية نمبر 111 کوم ځای نه چاته مې سپاره شروع کیږي او مونږ به نن د 111 آیت نه واخله د 127 آیت پوری کوو یعنی د یو سل او یولسم آیت نه واخله د یو سل او وشتم آیت پوری د سورة الانعام د اومې سپارې په آخر کې مونږ ویلي وو چې کافرانو به پاخو پاخو قسمونه خوړل. څه به خوړل؟ قسمونه به خوړل چې مونږ به ایمان راوړو. خو تو بس مونږ ته معجزه وخیا، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به دا خبره کوله چې ته مونږ ته معجزه وخیا، سنخه راته وخیا. نو اوس دلته د دې آیتونو تعلق د هغه خبرې سره دی، دا د هغې کنټینیویشن دی، یعنی هغه خبره دلته جاری ده چې الله تعالی څنګه د هغې زړونه الټه پلټه کړل. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، او البته بے شکا که مونږ په هغوی باندې فرشتې نازلې کړې وې، یعنی په مشرکین مکه باندې. وکلمهم الموتا، او خبرې کولې د هغوی سره مړو چې دا دین صحیح دی او صحیح رسول دی. وحشرنا علیهم کل شیء قبلا، او کرا جمع کړې وې مونږ هر شی د هغوی په مخ کې، یعنی که د دنیا هر شی مونږ د هغوی په مخ کې خو دی وې، او هغه هر څه دوی ته وې چې دا دین حق دی. ما کانو لیؤمنو، نو دوی به بیا هم ایمان نه و راوړی، دوی بیا هم منلو والا نه دي. الا ان یشاء الله، مگر دا چې کو غوښتې الله، کچری الله تعالی دوی له په زبردستۍ باندې ورکړی وې یا دوی مجبوره کړی وې، یعنی دلته د هدایت خبره کیږي، لیکن دوی په خپله چرته هم ایمان راوړو والا نه دي. ولكن اكثرهم يجهلون، او لیکن اکثر په دی کې جاهلان دي. د دې جهالت په سو وجو، جهالت صرف د علم د کمی په وجه نه وي، بعضی وخت د نادانۍ خبرې کول هم جهالت وي. نو په دې کې اکثر جاهلان دي. اوس دلته څه خبره کیږي؟ دلته درې خبرې کیږي چې که دومره غټې غټې معجزې هم دوی ته وخیالي شي، که فرشتې نازلې شي. یعنی اولنۍ خبره څه ده؟ اولنۍ دا ده چې په دوی باندې فرشتې نازلې شي. دویمه دا ده چې که د قبرونو نه مړي راپاسي او د دوی سره خبرې شروع کړي. او درېمه ده، او که دوی ته هر که مونږ هر شی د دوی په مخ کې حاضر کړو، بیا هم دوی منلو والا نه دي. ولې دوی نه مني؟ وجه سوه په سیرت کې راځي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ دوه ټوکړې کړه، دوی راجمع شوي وو او ولاړ وو. دوی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معجزه وخیله، او دوی د خپلو سترګو سره ولیده د سپوږمۍ نیمه ټوکړه د احد غر یو طرف ته وه او نیمه بل طرف ته. دوی ښه معجزه ولیده، دوه سترګې ورته سلور کړې وې او بټ بټي ورته کتل، او ښه ډیر وخت دوی دا معجزه ولیده. د لږ وخت خبره هم نه وه، او د هغې نه پسې سوې او لاړل چې دا خو زموږ په سترګو باندې جادو شوی دی. نو که دوی ته چرته مړي هم خبرې شروع کړي او هر شی ورته دا خبره وکړي، نو د دوی به بیا هم دغه جواب وي د نه منلو اخر وجه سوي. چې کله هغوی ته دومره هر څه وخیالي شي، که دوی ته د دنیا معجزې وخیالي شي، دلیلونه ورته ورکړی شي، نو دوی ولې نه مني؟ وجه سو ده. نن هم که خلکو ته ځان مړ کړی او قرآن طرف ته ورله د راتلو دعوت ورکړی، خو هغوی نه راځي. د هغې وجه سو ده. د هغې وجه دا ده چې د هغوی طلب نشته، شوق نشته، تندی نشته. چې کله په بنده کې خپل طلب وي، نو بیا بنده په منډه منډه قرآن هم قبلوي او د الله خبره هم بیا اثر کوي. او که طلب نه وي، تنده نه وي، بیا که چاته معجزې هم وخیالي شي، که هر څه ورته وخیایي، نو هغوی نه مني. او تاسو په خپل ژوند کې وګورئ چې تر نن ورځې پورې تاسو څومره هم احکامات ویلي دي، نو په هغې کې تاسو په څومره باندې عمل کوئ، او حالانکه په مونږ کې د یو هم نن په دې باندې څه شک نشته دی. یعنی یو تن د یو تن هم شک نشته. مونږ ټول دا خبره منو چې دا د الله تعالی خبرې دي او بالکل صحیح دي، لیکن د دې باوجود مونږ دا احکامات دا حکمونه رد کوو، ولی ځکه چې مونږ په خپل زړه کې دا فیصله کړې ده چې مونږ به نه منو. چې کله بنده په زړه کې نه مني یوه خبره، نو بیا کو ډیر هر څه هغه ته وخیلی شي، کو ډیر دلیلونه او معجزې راشي، نو په اصل کې مسله ټوله دننه په زړه کې ده. په زړونو اثر کوم وخت نه کیږي، ژوند څه وخت نه بدلیږي چې کله د زړه دننه مسله وي. نو هم دا مسله د دی وه، دومره غټه معجزه دوی ته خیالی شوې وه د سپوږمۍ د دوو ټوکړې کېدو. او مسلمانانو هم غوښتله چې کاش چې معجزه راغلی. دوی دومره قسمونه خوري، کو الله تعالی معجزه وښیي نو کیدی شي چې دوی ومني. نو د دې انکار شاته د دوی د خپلو زړونو خرابې وو. هغه یوه معاشره وه چې په هغې کې ابو جهل او ابو لهب هم وو، او ابو لهب خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په گاوند کې اوسېدو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور نه د ایمان نور په ټوله دنیا کې خور شو، لیکن په خوا کې اوسېدو والا محرومه پاتې شو. الله اکبر، دا ډېره بدبختی او بدنصیبی وی. ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه باندې کوشش نه وکړي کړی وو، خو چې کله خپل دننه طلب نه وي نو بیا هدایت نه میلاویږي. نو مونږ له خپل دننه صحیح کول دي. کو یو ځل مونږ د دننه نه ښه شو کنه چې ما ته منل دي، دا سمعنا و اطعنا کول دي، نو بیا به هیڅ ګرانه نه وي. نو ځکه خپل ځانونه تیار کړئ. او بیا یو بل حقیقت بیان شو، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر خفه کېدو چې دوی ولی نه مني، او په رنګارنګ طریقو باندې دوی له دعوت ورکړی شو. دلته ویلی شو چې داسې ولی کیږي، وکذلک جعلنا لكل نبی عدوا، او دغه شان مونږ د هر نبی لپاره جوړ کړی دي دشمنان، د هر نبی دشمنان وو. اے نبی، داسې نه ده چې دا ستا سره په اول ځل شو، د هر نبی به دشمنان وو. د هغوی دشمنان سو او څوک وو؟ شیاطین الانس والجن. ګورې څومره غټه خبره ده، د انسانانو نه شیطانان او د جناتو نه شیطانان. صرف دا نه دی ویلې شوي چې دشمنان د انسانانو نه او جناتو نه، بلکې وویلی شو شیاطین الانس والجن. په انسانانو کې چې شیطانان انسانان دي، د دې مطلب دی چې په انسانانو کې هم داسې خلک وي چې هغوی شیطانانو واله کارونه کوي، چې څوک د ابلیس په مشن باندې کار کوي، د خلکو د خویولو کار کوي. هغوی خلک د الله د دین نه لري کوي. او د دې په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډیر واضح دلیل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د صحابه سره ناست و په یو مجلس کې د ناوخته پوري. نو حضرت ابو ذر رضی الله عنه ته یو فرمایل چې اے ابو ذر، تا مونځ کړی دی؟ هغوی چې یا رسول الله، ما نه دی کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تو پاسه او دوه رکعته مونځ وکړه. هغوی چې ما مونځ وکړو او راغلم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم رانه دوباره تپوس وکړو چې آیا تا د انسانانو او جناتو د شیطانانو نه پناه غوښتې ده؟ ما وی چې نه. ولی په انسانانو کې لا هم شیطانان وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، او هغوی د جناتو د شیطانانو نه هم زیات شر واله وي. یعنی په انسانانو کې چې کوم شیطانی کارونه کولو واله دي، نو هغوی د جناتو شیطانانو نه هم زیات خطرناک دي. یعنی هغوی دومره بد کارونه کوي، د پیغمبرانو خلاف هغوی په دشمنی کې ډیر تیز دي. هغوی دومره مخکې مخکې تلل. هسې خو په جناتو کې چې کوم شیطان دی، هغه دی ازازیل، لیکن په انسانانو کې هم شیطانان دي. او هغوی څه کوي؟ یوحی بعضهم الی بعض، وحی کوي په هغوی کې بازی د بازو طرف ته. یعنی جنات یو بل ته هم او انسانانو ته هم وحی کوي. د وحی څه مطلب دی؟ په زړه کې خیال اچول، القا کوي، اشاره کوي یو بل ته، د یو بل مدد کوي، یو بل له هینټس ورکوي چې څنګه مونږ دا کار مخکې بوزو، چې مونږ دا خپل چالونه په داسې طریقې باندې استعمال کړو چې پیغمبران د دین د کار نه منع کړو. یعنی په هر دور کې داسې شوي دي. په دې کې ډېر غټ پیغام دی زمونږ ټولو د پاره. نو هغوی دا فیصله کوي. نو هغوی دا کار څنګه کوي؟ د یو بل په زړونو کې خیالونه اچوي، تدبیرونه کوي، پلانینګز کوي چې دا کار داسې وکړه، هغه سی وکړه چې څنګه دوی وخویو، یعنی د انسان د خویولو کوششونه کوي. زخرف القول غرورا، د دوکې د ورکولو دپاره خوږې پستې خبرې کوي چې بل ته پته ونه لګي، لکه یو سیز له چې د بهر نه د سرو زرو په شان چمکیله اوبه ورکړی شي او هغوی له دوکه ورکوي، ځکه چې خلک هم د نبی خلاف ودرېږي او د هغو خبره ونه مني. زخرف وایي چې د دروغو سره هغې له کوټ ورکړی شي، او دا دومره زبردسته خبره ده، یعنی هغوی دروغ په دې کې شامل کړي، نو هغوی چالونه چلوي، نیگیټیو پروپاګاندا کوي او د خلکو په زړونو کې شکونه اچوي.
ولو شاء ربک ما فعلوه،
او کچری ستاسو رب غوښتي نو هغوی به داسې نه وکړي. کچری الله تعالی دوی له ازادي نه ورکړي انسان له د عمل، نو الله تعالی به دوی فورا نیولي وو، لیکن چونکې الله تعالی په دې دنیا کې ازادي ورکړي ده، نو ځکه دوی داسې کوي. فذرهم، پس پریک دی دوی، اگنور کړی. و ما یفترون، او هغوی دروغ جوړوي. دوی چې کوم دروغ جوړوي نو دا اگنور کړی، دوی په خپل حال باندې پریک دی. نو آیا په نن ورځو کې زخرف القول کیږي؟ کچرې تاسو فاکس ټی وی وګورئ نو تاسو ته به پته ولګي چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق کومه غلطه پراپیګنډا کوي، نو تاسو ته به پخپله پته ولګي چې زخرف القول څنګه وي. دا شان په ریډیو باندې ځینې پروګرامونه داسې پیش کیږي چې هغوی اسلام داسې بد خلکو ته پیش کړي او داسې داسې خبرې وکړي کو بندې واوري د اسلام خلاف بشي، او دا کار انسان او جنات په یړه په شریکه باندې کوي، د یو بل مدد کوي، یو بل ته وسوسې اچوي. شیطانان انسانانو ته خی چې داسې داسې خبرې کوي، بنده حیران شي چې دا خبرې دوی د کم ځای نه راوړي. نو دوی د یو بل مددګار وي، ځکه چې مشن یو دی، مقصد یو دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مشن وو، نو په سو طریقې سره هغه مشن ناکامول. نو نن هم داسې کیږي، نن هم خلک شته الحمدلله چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مشن کې لګېدلی دي او د هغې د پروموټ کولو کوششونه کوي چې دا دین مخکې خلکو ته ورسوي. نو په انسانانو کې شیطانان دي، په جناتو یعنی پیریانو کې شیطانان دي. هغوی د یو بل په غوږونو کې دا خبرې اچوي چې څنګه دا مشن ناکامه شي، چې د دې خلکو خلاف هغه خلک راوچتوي او غلطي پراپیګنډې کوي. داسې خبرې هغوی د خلکو په ذهنونو کې اچوي د زخرف القول په وجه چې خلک د دین نه لري شي. نو دا صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې نه وو، چې څوک هم دین طرف ته دعوت ورکوي کنه، ځینې خلک په داغوی مرسته هم کوي او د الله تعالی د طرف نه به مدد هم راځي، لیکن ځینې خلک به د مخالفت کولو د پاره ودرېږي، دشمنی به کوي، او داسې د هر نبی سره شوی دی. نو ولې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس چې کوم خلک د دین لپاره کوششونه کوي، نو ولې دا غوی مخالفت به نه کیږي؟ او دا مخالفت کول والا یو شی متحد شي په مخالفت کولو کې، یعنی جنات او انسانان، او په شریکه باندې دا کار کوي. اوس چونکې تاسو آیت وې، نو دا د ځان لپاره چرته هم مسلمه جوړوي چې تاسو به د مخالفینو د مخالفت نه ګبراویږئ، نو دا کار به نه پرېږدئ، داسې به کیږي. او د دې دپاره خپل ځانونه تیار کړئ چې د نبیانو سره داسې شوي دي، نو زموږ سره به هم کیږي. اکثر خلک په سکالرز باندې رنګارنګ الزامات لګوي چې په څه طریقه باندې د دوی نه بدګمانه شي او خلک خوارو شي. د هغوی په باره کې داسې افواګانې مشهوروي. بعضې وخت به د یو خلک چر نه داسې خبره راوباسي، هغه خبره به سبق خسته واله وي، زده کولو واله به وي، نو دا خلک به په هغې باندې داسې نکته چینی وکړي او خبره به داسې ګډه وډه کړي، ټول خلک به بدګمانه کړي او شکونه به په زړه کې واچوي. نو په خبره کې داسې مسله پیدا کړي لکه دا چې د ژوند او مرګ مسله وي، او وایي چې اوس خو مونږ زده کول نه غواړو، دا خبره ولې داسې وشوه؟ دا خبره یاد ساتي چې په ژوند کې به تاسو داسې خلک وینئ، ډیر به داسې هم وي چې ستاسو مدد به کوي، ستاسو سره به روان وي، لیکن ډیر به داسې هم بیا مومئ. نو په داسې خبرو باندې مه غبراویږئ، مه پریشانه کیږئ چې زه اوس دا کار پرېږدم. نه، الله تعالی په خپل قرآن کې وفرمایل چې داسې به کیږي. نو تاسو له پکار دي چې د داسې حالاتو د پاره تیار اوسئ، ځکه چې دا ازغو والا لاره ده. د انسان چین او سکون ایک دم ختم شي چې دا زه سکوم او دی سوایی، لیکن دا لاره به چرته هم نه پرېږدی. او دا خبره یاد ساتی، دغه شان الله تعالی خلق آزمایی. الله تعالی دغه خلقو لازادی ورکړی ده، ځکه خو هغوی داسې کوي. نو دا خبره یاد ساتی چې دا د الله تعالی د طرف نه یو آزمایش دی، یعنی الله تعالی ګوري چې څوک په دې لاره په ثابت قدمی سره روان دی او څوک دا لاره پرېږدي، چې څوک دا کار د تعریفونو د پاره کوي او چې څوک په چا معمولی شان، یعنی چاته معمولی شان سبد وایي یا مخالفت وکړي او هغوی پریشان شي او کار پرېږدي چې جزو نه کوم دا کار. یاد اوساتئ دا خبره چې دا مخالفتونه د هر چا سره شوي دي.
لکل نبی
چې څومره هم نبیان راغلي دي، د هر نبی ژوند تاسو لټوئ، نو داسې واقعات به درته ضرور میلاو شي چې د هغوی مخالفت کول واله وو او هغوی داسې کړي وو. د جناتو نه وو، د انسانانو نه وو، څنګه څنګه پراپیګنډې هغوی کړي وې. او نن هم خلک لګیا دي په مختلفو طریقو سره او خلک د دین نه لرې کوي. نو دشمنان خلک هغه وخت جوړیږي چې کله تاسو هغوی دین طرف ته راواړئ. نو د شیطانانو کار څه دی؟ خلق لری کول د دې لارې نه، ځکه دا هر څه شاته کړی او د الله د دین مدد کوي. د الله تعالی په پناه کې راشي. د شریان خلق دي او ظاهر ده د دې سره بنده ته ډیر تکلیف هم ملاویږي. داسې دروغ به در پوری اوایي چې هغه به تاسو ویلی هم نوي، داسې دروغ به خوارو کړي چې د هغې به تاسو سوچ هم چرته نوي کړي. بیا بنده وایي چې زه خو د یو ښه کار د پاره وتی وم او دا زما سره سو شو، زه د نیکۍ کار کوم او دوی داسې خبرې کوي. د دې خبرو پروا مه کوئ، الله تعالی بیا د داسې خلکو نه کار ناخلی چې هغوی په دومره معمولی خبره باندې تختی. د الله تعالی هغه خلک خوښ وي چې په چا کې استقامت وي، ثابت قدمی وي. مخالفتونه به راځي، ستاسو سره به ټکر خوري او بیا به واپس کیږي.
ولتصغوا الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره ولیرضوه ولیقترفوا ما هم مقترفون.
او زکه چې مایل شي د دې طرف ته. او دلته پلیلله کی د هی ضمیر سو طرف ته ځي، یعنی دا د زخرف القول چې دی، دا نیگیټیو پروپاګاندا چې ده، د خلکو زړونه هغه طرف ته مایل شي چې د چا په آخرت باندې ایمان نشته. یعنی الله تعالی هر چا له ازادي ورکړي ده. الله تعالی ولی دا خلک نه نیسي چې دی راضي او د دین والا خلکو د کوششونو مخالفت کوي، دشمنی کوي او خلک د دین د کار نه منع کوي او دې کار ته نه پرېږدي. نو الله تعالی هغوی له ازادي ولی ورکړي ده. نو الله تعالی فرمایي چې دا هر څه په دې وجه دي، ځکه چې د دې خلکو زړونه د زخرف القول نه متاثره کیږي. او دا هغه خلک دي چې د دې په آخرت باندې ایمان نشته، ځکه چې هغوی دا شی خوښ کړي او ځان له ګناه وګټي. په اسانو لفظونو کې د دې خبرې مطلب دا دی چې اوبو بو پاتې شي او پای پای شي، یعنی دواړه جدا جدا شي. څنګه به پته لګي چې څوک دي په آخرت باندې ایمان والا او څوک دي چې د هغوی په آخرت باندې ایمان نشته؟ د حق او باطل فرق به څنګه واضحه کیږي؟ الله تعالی خو خبیث او طیب جدا کړي دي، حلال او حرام هم واضحه دي. نو د هغې د پاره انسان په ازمایش کې بنده اچوي چې دواړه د یو بل سره شامل نشي، یو ځای نشي. دا شان د مؤمن او غیر مؤمن فرق هم واضح شي، ځکه الله تعالی داسې خلکو له چوټي ورکړې ده، دوی آزاد پریښي دي. دغه شان چې د چا ډیفنسیو سیستم چې قوت مدافعت چې وتوی کمزوري وي، نهاغوی زربی ماریگی. هم داشن دا زخرف القول نه هاغ خلق متاثر کیگی، یعنی پاغوی باندی اثر کوی چې د چا پا آخرت باندی ایمان نوی، او چې د چا ایمان مضبوط وی نو پاغوی باندی د داسې خبرو هیس اثرات نوی. هغه خو یو با مقصد ژوند تیروي، د هغو سره وخت لږ وي. هغه وایي چې ما ډیر څه وکړې. او موږ هم په تیرو آیتونو کې ویلي وو چې قرآن طرف ته هغه خلک راځي چې د چا په آخرت باندې ایمان وي، د هغوی زړونه قرآن طرف ته مایل کیږي، او چې د چا زړه قرآن طرف ته نه وي نو هغوی بیا په نیګیټیو پراپیګنډا کې خپل ټول وختونه ضایع کوي، بیا د هغوی بل کار نه وي، خو دې خبرو له هوا ورکوي، او په دې طریقه هغوی په خپلو ګناهونو کې اضافه کوي، ځکه چې د آخرت عقیده کمزوري وي او د هغوی د ژوند څه مقصد نه وي، آخرت ترینه هیر وي، نو بیا هغوی په دې کارونو کې خپل وختونه ضایع کوي، بهتانونه لګوي، الزامونه لګوي. الله اکبر. الله تعالی دې موږ ټول د داسې فتنو نه بچو ساتي، آمین. نو چرې هم د چا په مخالفتونو کې خپل وختونه مه ضایع کوئ، ځکه چې د چا ایمان په آخرت وي نو هغو ته خپل وخت د مقصد په کارونو کې لګول وي. او چې کله تاسو د دین کار کوئ نو دا خبره په پولیس کې پوری غوټه کړئ، فذرهم فذرهم، پریږدئ هغوی، د هغوی خبرې په خپل زړه باندې مه اخلئ چې هی فلانی راته داسې وی هغسې وی، فذرهم، ټیک ده. افغیر الله ابتغی حکما، الله تعالی فرمایي چې تو دوی ته ووایا چې د الله نه سیوا زه بل څوک تلاش کړم د فیصلې دپاره. په دې کې زموږ د ټولو دپاره ډیر غټ سبق دی، ځکه چې د نورو خلکو دا خواهش دی چې تاسو د هغوی د خواهش مطابق خپل ژوند تیروئ. تاسو له هغوی ته څه جواب ورکول پکار دي چې آیا زه د الله نه سیوا بل څوک تلاش کړم، بل څوک وګورم، هغه به ماته ووایي چې زه په کومه لاره لاړ شم؟ تاسو به ماته وایئ یا نور خلک به ماته وایي؟ الله تعالی چې راته ووایي نو بس زما دپاره دا پوره ده. وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، او الله تعالی هغه ذات دی چې هغه کتاب نازل کړی دی د تفصیل سره. هغه یو داسې کتاب نازل کړی دی چې په هغې کې ټولې خبرې ښه په واضحه طریقه سره بیان شوي دي. په دې کتاب کې هر شی خوازی ها بیان شوی دی، نو د دې په موجودګۍ کې زه خپلې فیصلې په بل چا باندې وکړم د خپل ژوند د تیرولو، چې زه خپل ژوند څنګه تیر کړم، مال سو کول دي او سونه دي کول، نو ولې دا خبرې به ماته بل څوک خي؟ ګورئ چې خلک د نورو خلکو پراپیګنډې واوري نو هغوی کنفیوز شي چې څه صحیح دي او څه غلط دي. زه د چا خبره واورم، د چا په فیصله یقین وکړم؟ نو فیصله به څوک کوي؟ هغه فیصله به د الله تعالی کتاب کوي. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق، هغه خلق چاله چې الله تعالی کتاب ورکړی دی، یعنی یهود او نصارا، هغوی ته پته ده چې دا کتاب د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی د حق سره. نو دلته د قرآن کریم یو څو خصوصیات بیان شوي دي. اولنی شی څه دی؟ چې دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی.
وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا،
هغه دا ستاسو طرف ته نازل کړی دی دا کتاب. دویم دا چې دا ډیر د تفصیل سره بیان کړی دی، یعنی ډیر په تفصیل سره بیان کړی دی چې په دې کې به تاسو د یو سیس په باره کې هم کنفیوز نه یې، په شک کې بنه یې، هر شی په کې ښه په واضحه طریقه سره بیان شوی دی. دا یو داسې حق دی چې یهود او نصارا چاله چې مخکې کتابونه ورکړی شوي دي نو هغوی ته هم خپته وه چې دا د الله تعالی د طرف نه دی او دا کلام حق دی، رښتینی دی. کو هغوی یې منی او که نه هغه خو جدا خبره ده، لیکن هغوی ته خپته وه. فلا تکونن من الممترین، نو ای نبی تو هیڅکله هم شک مه کوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم شک نه وکړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایلی دي چې نه ما چرته شک کړی دی او نه می سوال کړی دی. ما چرته هم د یوې خبرې په باره کې تپوس نه دی کړی چې دا ولی داسې ده یا هغه سی ده، او نه ما چرته شک کړی دی. نو بیا دا خبره ولی شوې ده چې تو د شک کولو والو نه مکیږه، ځکه چې په اصل کې دا خبره د امت ته کیږي. چې یاد وساتئ دا خبره چې کله ستاسو مخې له داسې خبرې راشي د زخرف القول، نو تاسو مه دوکه کیږئ، شک مه کوئ چې څه پته دا کوچري د دې خبره صحیح وي. نه، چرته هم شک مه کوئ. دا خو هغه کتاب دی چې د الله د طرف نه راغلی دی چې دی پرېږدی او بل څوک حاکم جوړ کړی. الله خپل حکم جوړوي، یعنی دا هغو د کتاب په ذریعه فیصلې کوي، ځکه چې دا هغو په خپله نازل کړی دی. وتمت کلمت ربک، او پوره شوه ستاسو د رب خبره. او دا یو خصوصیت دی، یعنی خبره مکمله شوه. په سورة المائده کې مونږ الیوم اکملت والا آیت هم ویلی و چې هغه وخت دین مکمل شو. نو بیا دلته ولې دا خبره راغله؟ نو هلته چې و نو شریعت مکمل شوی و د سورة المائده په آیت کې، او دلته د عقیدې په لحاظ سره دین مکمل شو. سورة الانعام کله نازل شوی و؟ او دا خبره په ذهن کې اچول ډیره ضروری ده. سورة الانعام نازل شوی و د مکی دور په اخر کې. هغه وخت دوه حصے قرآن نازل شوی و، یعنی 2/3 قرآن په دریو کې دوه حصے نازل شوی و. نو پوره شوه ستاسو د رب خبره، او ستاسو د رب خبره مکمله ده. په قرآن کې چې دي نو دوه قسمه مضمونونه چلیږي. په یو کې تاریخي او سبق زده کولو والا واقعات دي، او د قومونو حالات دي، او په نیک عمل باندې ښه بدله او په بد عمل باندې بده بدله. او دویم هغه مضمون دی چې په هغې کې د انسان د اصلاح خبره ده، د هغوی د اصلاح دپاره احکامات بیان شوي دي. لکه کوم چې تاسو په سورة البقره کې ویلي وو، د دې دواړو په باره کې راځي چې دا دوه قسمه مضمونونه څه دي؟ صدقا وعدلا، په دې کې رښتیا دي او عدل دی. یعنی قرآن چې څومره هم واقعات بیانوي د قومونو حالات، چې څومره وعدې دي، وعیدونه دي، د سزاګانو په باره کې راغلي دي آیتونه، او یا چې څومره انعامات او خوشخبری قرآن بیان کړي دي، نو دا ټولې څه دي؟ صدق دی، چرته هم ستاسو په زړو کې شک رانه شي. او عدل، د عدل څه مطلب دی؟ چې څومره احکامات په دې کې ورکړی شوي دي، الله تعالی فرمایلی دي چې دا کوئ، دا مه کوئ، دا خورئ، دا مه خورئ، دا قسمه کاروبار حرام دی، دا قسمه کاروبار حلال دی. دا ټول احکامات په عدل باندې دي. د عدل یو مطلب دی انصاف، یعنی په چا باندې ظلم نه دی شوی. او د وراثت، او د وراثت قانون چې دی نو په هغې کې دي چې هلک ته به دوه حصے میلاویږي او جینۍ ته یوه. د لور یوه حصه ده او د زوی دوه حصې دي. څوک دا نه شي ویلی چې دا خو انصاف نه دی؟ نه، د قرآن دا آیت مونږ ته وایي چې په قرآن کې څومره هم خبرې دي، څومره هم احکامات دي، نو هغه ټول په عدل باندې دي. ځینې ښځې په دې هم اعتراض کوي چې مونږ ته پردې واچولې او سړی هسې پرېښودل، دا خو ټیک کار نه دی. نو څوک دا قسمه اعتراضات نشي کولی، ځکه چې قرآن وایي چې په دې کې هر څیز د عدل سره دی. دای ولی ویلی دی چې سړی له یوه درجه سیوا ورکړې ده، ښځه او خاون برابر پکار دي. یعنی ځینې ښځې دا اعتراضات کوي او هغوی وایي چې سړی له یو درجه سیوا ولې ورکړې ده، پکار ده چې ښځه او خاوند برابر وي په درجه کې. دا خو انصاف والا خبره نه ده. لیکن چې کله تاسو په دې آیت باندې ایمان ساتئ کنه، نو دا آیت وایي چې په قرآن کې څومره هم احکامات دي کنه، نو په هغې کې د هیچ چا سره هم ظلم نه دی شوی، او د چا حق نه دی وهلی شوی، حق تلفي نه ده شوی. دویمه معنی څه ده د عدل؟ اعتدال. دا خو بالکل بیلنس دی. دا داسې احکامات هم نه دي چې ډېر سخت دي او بندۍ نشي کولی. داسې احکامات الله تعالی نه دي ورکړي چې څومره د بنده په وس کې دي، یعنی چې په چا کې د هغې برداشت وي نو هغه مره به کوي، په چا باندې د هغو د برداشت نه سیوا بوج نه دی اچولی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تعالی په چا باندې د هغو د عمل نه زیات تکلیف نه دي. داسې احکامات بندله نه دي ورکړي چې کو ته بیمار یې او کومرې او چوې نو په ولاړې به مونځ کوې. نو داسې احکامات چرته هم نه دي ورکړي، بلکې د هر انسان د حالاتو مطابق، د هغو د عمر، د هغو د طبیعت مطابق الله تعالی بندیانو له احکامات ورکړي دي چې څنګه بنده ښه په آرام سره پوره کولی شي. نو دا احکامات د عدل سره رالیږلي دي. نو د الله تعالی هر حکم د صدق او عدل سره دی. نو دا دي چې لا مبدل لکلماته، نشي سوك بدلولي دا الله كلمات دا هغو پا احكاماتو كي يعني حكمونو كي سوك تبدیلی نشي راوسته. مون خوايو چي دا بدل شوي چي نا 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 دا خو يوشتما صدی دا دا خو سوار لس سوکال زارو احكامات تي نو مونگي بدلول غوارو. مون وايو چي دا هر سو دنن زمانه مطابق شوي. ځینې خلک په کلاوایي چې په هغه ورځو کې پرده په دې وجه وه چې منافقین ډېر زیات وو په مدینه کې. نن خو داسې څه نشته نو د دې څه ضرورت نشته. او ځینې وایي چې دا د نن ورځو پیکس چې دي نو دا خو هغه پیکس نه دي، ځکه چې دا خو ډېر په صفا ځایونو کې ساتلی کېږي. استغفر الله ربي، نن د دې په خوراک کې سحر نشته. پته نشته چې د خلکو په عقلونو باندې څه چل شوی دی. الله تعالی فرمایلی دي
چې لا مبدل لکلماته، الله تعالی چې کوم حکمونه را لېږلي دي نو هغه څوک نشي بدلولی.
دې مطلب دی چې د قیامت پورې د الله تعالی احکامات صحیح دي. کو حالات هر څنګه وي نو دا به نه بدلیږي، هم دغه شان به وي، ځکه چې د الله تعالی احکامات د هرې زمانې د پاره دي. پاغې کې انصاف دی، پاغې کې بیلنس دی، پاغې کې اعتدال دی. الله تعالی داسې حکمونه نه دي ورکړي چې هغه به د وخت سره بدلیږي، نه. او ځینې خلک وایي چې دا خو بینکونو واله سود دی، دا خو هغه سود نه دی. نو ګورئ، موږ هر سیز لسونه سو بهانې کتلی دي. د دنیا یو قانون کو هغه اسمبلی وي، کو هغه پارلیمنت وي، نو هغوی داسې قانون نشي جوړولی چې هغوی دا دعوه وکړي چې زمون قانون به چرته هم نه بدلیږي. یعنی د نن دپاره هم دی او د همیشه د پاره به وي، د هر څنګه حالاتو د پاره، د هر ملک او نسل د پاره دی، او د هر جنریشن د پاره دی، د هر قسم قوم او حالاتو د پاره دی، د دې هر څه د پاره دی زمون قانون. نو زمون قانونونه وخت په وخت بدلیږي. نوې نوې خلک راځي په حکومت کې او هغوی پکې تبدیلی راولي، داسې وي کنه. او ګوره، سبحان الله، د الله تعالی شان دی چې داغو احکامات د آخري وخت پورې، د قیامت پورې دي او فایده مند هم دي. او دا څوک نشي بدلولی، څوک دا نشي ویلی چې د وضو ضرورت نشته. پخوا په زمانه دومره صفایی نه وه، خلک به په صحرا کې اوسېدو، خاورې او دوړې وې. نن سبا خو موږ په پاکو پاکو کورونو کې اوسېږو، هر وخت شاور اخلو، نو بار بار د وضو ضرورت نشته. نو ګورئ، دا شیطانان څنګه څنګه وسوسې په ذهنونو کې اچوي د بنده. او یو قانون هغه وخت بنده بدلوي چې پاغې کې څه غلطي وي. نو د الله تعالی کلام داسې دی چې پاغې کې هیڅ غلطي نشته او هیڅ کمی پکې نشته، دا مکمل دی. چې کله څوک داسې خبرې کوي چې دا قانون د 21st century د پاره نه دی، دا د هغه زمانه د پاره صحیح وو او ټیک وو، نو ولې الله تعالی ته دا پته نه وه چې په 21st century کې به داسې ایڈوانس خلک راځي او هغوی به په ټیکنالوژي کې ډیر مخکې وي چې هغوی به په دې باندې بیا نشي تلی. د دې مطلب دی چې ستاسو د الله تعالی په علم باندې شک دی او شوبه ده. نو خلک چې یوه خبره منل نه غواړي، نو بیا د هغوی داسې جواب وي. عبادات خو لا بیا هم خلک کوي، لیکن زموږ چې کوم معاملات وي نو په هغوی کې دی دا قسمه خبرې کوي. وهو السميع العليم، او الله تعالی ښه اورېدو واله دی او ډېر علم واله دی. هغه ستاسو ټولې خبرې اوري، څه هم چې تاسو کوئ، او هغه ډېر علم واله دی. هغو ته دا هم پته ده چې په را روان وخت کې به څه وي، د خلکو به څنګه حالات وي، څنګه څنګه ټیکنالوجیز به وي، د هغوی به څنګه څنګه مصروفیات وي، هغوی به څه کولی شي او څه به نشي کولی. د دې هر څه هغو ته علم دی. نو د قرآن مخالفت خلک په هر زمانه کې کوي او هغوی دغه شان شکونه پیدا کوي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایلی دی چې په دې آیت کې دې طرف ته اشاره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی او قرآن اخیری کتاب دی. د دې نه پس یو شی هم نه دی کینسل شوی. لا مبدل لکلماته،
د تیرو شریعتونو نه پس چې به نور شریعتونه راغلل نو زاړو به منسوخ شو
او اوس به داسې نه کیږي. یو حکم به هم نه بدلیږي، نه به بل کتاب راځي او نه به بل رسول راځي او نه به بل شریعت راځي. مهر لګېدلی دی، سیل شوی دی، اوس به نور څه نه راځي.